شمار زیادی از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیلي وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی وو. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریا کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دی. خپل الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یوه بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیویسار د ټلګرام چینل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلی او د عملې یو شمېر غړي یې وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوه کورونو کې اور لګېدلی. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملي پرمختګ نه ښکاري. او د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اجانس د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکي جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼې کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور له ستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې وه. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ته رکنې لګي. دا دوه ورځې کې واړه فنار او مشکې او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي له کبله پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دته نه پارک شته نه مسته ځای شته او نور شیان هم نشو کولای مونږ.
دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویدن تایید کړی چې یو تبعی ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د یوې ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د وروستۍ ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال له سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 18 په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو له رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته د خپل رسمي دریځ په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمهیزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمهیزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمهیزې همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې په ناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو ښایي غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه له امله مسؤول وښيي چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کېږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو غبرګون دا دی چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړی.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو تر هغه ریزه ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یک روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم مهاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغیزستان ترمن د څه باندې 1.5 میلیونه ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کنفرانس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوف ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوې. سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپلې سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي، افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې پکې اقتصادي ستونزې د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي کوم چې د خلکو پر ژوند اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په زلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیا ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمی کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوګي سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ د ستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداری ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېیمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2024 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه و. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکم کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاریږي، او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8 زره پورې ماشومان او میندې چې اوس یې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پېښې عموماً د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سون توکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې له لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د کسیز کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
یو 100 روپۍ مې کړي دي، 100 روپۍ باندې بچي وو، آز ما د غرمې ډوډۍ نه کړي، بس یو ټیم چی وخورو، بس بل ټیم ترک نه لګي، دا دوه دې ورځ کې واړه په نارا ګرځي او بشکي او ډوډۍ نشته، او وړم ګران دي او غوړم ګران دي چې هغه ټیپرو ته مونږ یې دا ټیپرو وسد نه لږه ټیپرو مو.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي عبد الله ازادي راډیو ته وویل
کار روزګار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وې او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهر ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړۍ نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبرپاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوسمهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستانه شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یوه مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کمه شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرون ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولې د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته ویدیو ټوله د افغانستان په زغالو شوې ده او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته په ومه چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان زغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي. دې کې شک نشته. دې کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نننۍ چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او سونتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان یې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2025 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تباه په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور د سویډنی تباه محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تباه له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودې ته چې د ماشومان د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومان لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
ګرځنده ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت اوان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډېره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه.
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دته نه پارک شته، نه مسته ځایان شته او نور شیان هم نشو کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریح پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما تل طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره له دې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نو ته کتاب ویل دی چې ما اندی پلرونه او خایندی ورونه دا کار وکړي. بل دوی کولای سي ما شما په انزورګری بوخت کړي، پرنګونو او تواشرینو چې په دې سره یې هنري استعداد وده کوي او د خلاقیت لامل کیږي. د غشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم له روزنیز اړخه خدي او وخت یې هم ښه بوختیا سره تیریږي.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډېره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني جسمی، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر علي هم د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه پکې، وخت ضایع کېږي، درسونه نه پاتې کېږي، دې شي مخنیوی پکې کېږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته، غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یوه ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ له خوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزې ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال راډیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا ولې ده تقریبا دوه برخې لري. دغه یوه د لختید او متصل ورسره سرک هم جوړیږي، 1500 متره طول مجموعي د سرک ده او 2500 متره لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیاغه نه فشنی مليونه ده، د شپږ میاشتو موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه ولختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېرې خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور دېرش ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې دي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅې چې کوم وي ډېرې خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کېږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د ښاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې ښاریانو ته وویل چې په ښار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته مو امید چې دا ټول کارونه به سرته رسیږي او د ولس او د خوستو لپاره خو پوره خدای اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته، بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شاوخاش پگلسی زیبلانده پو وره محدوده که دلگ و خلکو لپار نقشه شوی چه وروس تا ده ارتیا پو دیر دو کرار کرار پس ده خار از توگنیزی سیمی گلی شوی او پو سوداگری زی سیمو بدلیگی دا چه خوست خار ده نقشه نظر پو خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پو غزوانه او نورو برخو که بنسطی زیرغوانی تا ارتیا لری چه اوس ورمانده ده اسانتیاو ده برابرولو پو خاطر پو پراویز دول پو بیلا بیلو برخو که پروژه پلیکی
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی پزیاتی دلودی
بهرنه کمکونه دیر کم دی بهرنه طولنه عموماً افغانستان هر کرده در حال استون زده چه بکاری کش دیر زیاده لوده شوه او دی طولنه اساسی خبر داره ده چه منگتاسو و مسلمان طولنه یو او الله جل جلاله چه منگتاسو پیدا کردیو دی بردگان و انسانانو پا مالونو که دی فقیرانو حق دی در خبر دست نده چه دی غنی یا دی بردا انسان خواه ده چه فقیر هیر کری حق ورتوار کری یا که ورتوار نکری نه ده باید ورنواخستل شی دی غنی نه دی شتمن انسان نه کشیر تا دی فقیر حق ورتنور کوی نو در دی اسلامی حکومت دی وزیمه واری تا چه اغا ورنواخلی او فقیر دی وار کری موتاس متاسفانه زن ارزختون هم هر کری پتولا که چه اغا دی فقیر حق دی موتاسو دیو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خاري کوي زحمت او باسي المړی را ګټي به کشران خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نکوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نکوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته به فقیر ته ورته ورکول بیا به دې دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حقیقت که ده مال چرک دی که چرته بڑا انسانان که ده بانی پویشی چه ده ده مال چرک دی او ده مال خیره دی
دکتر سیب تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کندې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنه ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو وریجې دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته ما زه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسق چې ملګري دی هغوی وویل چې تاسو یقین وکړو چې مخکې مونږ تجربه کړې وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی دا عکس اخیستل کېږي، که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړې. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته راولېږل. نو ما ته وویل چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې دغې عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوه نقطه ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. ای انسانانو، تاسو چې تکوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې ای خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې ای پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړی، دا مال خو امانت دی، دا مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړی او دا راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راټینګ کړی، ای پروردګار دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کی زتاست دعا کوم، نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو، د خیراتونه جوړ کړو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک را، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شې تاسو پوی چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره کومه لږه پیسې بربادوي او کومه کونه کوي د کند د یتیم سره. دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې. تا ته ویل شو چې دا سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی او دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړی. نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء. هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په دې باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی، چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دهلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار یې غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پیستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي یو انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په دې باندې چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی او په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په دې باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې اره ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخلي کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي یا انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کیدای شي داسې کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مثلا ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته ماشي ګورې ستاسو بوټان نه وي دي، زړونه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلای
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو، ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی، د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کوم ران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک، چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی، او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرامه، دغه باید
ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلی و سر یې پاتې شوی و سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې نو مخکې دا چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د زهر ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا کې نه درشم نمبر آیت دی وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر د روزي ورکوونکی دی مونږ غټ مشکل لرو چې مونږ روزي پسې ګرځو رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکوونکی دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
درمنه دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری
لك
مچ تصاب پمادی دې پسم تمجلس او تپمادی دې پسم تمجلس او تپمادی هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم کسر لک مجنون پر ویرانایم ساقیم هم شراب هم پیمانایم کسر لک مجنون پر ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانایم کسر لک مجنون پر ویرانایم کسر لک مجنون پر ویرانایم کسر لکھ مجنون پر ویران آئی اوز کسر لکھ مجنون پر ویران آئی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال کوم چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای جوړ
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
چتاؤ